د ربر کېدو او نوروز په اړه ازادي راډیو ته د واتس اپ په دې شمیره خپل پیغامونه استولای شي. 00 22 11 22 43 شمیره بیا وایم 00 22 11 22 43 وس هم دومره تربیا خو وخت.
له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو نو راپورونه هم خبرو. خو اوس مهم خبرونه یو ور بیا. هند او جاپان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو پر خوندیتوب او ودې، او په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر پای ته رسېدو ټینګار وکړ. دا خبرې په هغه ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د جاپاني سیال فومیو کیشیدا له پرونی کتنې وروسته خبره شوه. د افغانستان د صنعتکارو ټولنه وایي چې د نوي کال له پیل سره به شاوخوا 40 فابریکې د مرمرو، ډبرو او اوسپنې په برخه کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې فعالیت پیل کړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل هغه ستونزې چې د فابریکا لرونکو او پانګوالو په وړاندې پرتې وي د وخت په تیریدو سره په حلېدو دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د ماریوپول ښار محاصره به د روسیې د پوځ د جنایت په خاطر په تاریخ کې ثبت شي. زلینسکي نن سهار د اوکراین ملت ته په یوه وینا کې ویلي هغه کار چې له یوه سوله ییز ښار سره غاصبانو وکړ ترور دی او په پیړیو به له ذهنونو څخه ونه وځي. د اوکراین ولسمشر لسیویز غوښتنه وکړه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پلوي شتمنو پر ضد لا ډیر اقدامات وکړي، ځکه د ده په وینا دا کسان په خپلو پیسو د مسکو د یرغل ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې ولادیمیر زلینسکي د سیویز د برن ښار د جګړې پر ضد مظاهره چانو ته وویل د سیویسیانو په بانکونو کې هغو کسانو پیسې ایښي چې د اوکراین پر ضد یې جګړه پیل کړې ده. او د اوکراین د خارکیف ښار چارواکي وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د دغه ښار په شاوخوا کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 260 ملکیان وژل شوي دي. د دوی په وینا په وژل شوو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې خارکیف ښار کابو 1.5 میلیون نفوس لري او د روسیې د ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې کلابند شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبریږي. خو بیا هم د افغانستان په اړه ځینې راپورونه راخلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. یونیسف وایي وروستیو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او لوږې تر ډېره په افغانستان کې ماشومان اغېزمن کړي دي. طالبان وایي دوی د یونیسف په ګډون له هغو ادارو سره په تماس کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو، وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل لوګې به وزله یو اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان از ا ټف پلیس ټو بی ا چایلډ.
افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتېدو او اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. میندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خواړه د دوی د تغذیې اړتیاوې نسي پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداری ورکړی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بېوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې له لوږې او بېوزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر میاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي.
وموندل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف لا هم افغانستان د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولی. د طالبانو حکومت وایي ځینې ستونزې د دې سبب سوي چې په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول هڅې بریالۍ نسی. تر ټولو عمده علت په اوکراین کې د روسیې لخوا پیل سوې جګړه شول سوي چې په افغانستان او سیمه کې د تیلو بیه لوړه کړې ده. اقتصاد پوهان د بایو د کنټرول لپاره ځینې سپارښتنې کوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د پخوا په نسبت څل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوي. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بایو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکو نه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او که فعالیت یې هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسی اشباع کولی، نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته سوې ده. د وارداتو کچه ټیټه سوې ده، دا هم تاثیر یې پې غورځولی ده.
خغلی ننګ وایي تر کورونا او به وروسته راغلی وضعیت د سرچینو کموالی او د سونګ توکو د بیو لوړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې 8 افغانیو په بدل کې تبادله کېده. دا د لیندې یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په 140 افغانیو هم تبادله کېده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو څل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته، خو ځینې ستونزې دي. یادې او د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمه ییز کچه باندې نفت چیک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو دي اموالو باندې اثر غورځي، نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بې انصافیانې متاسفانه د تجارانو دار از دوکاندارانو لخوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې حادثو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندوارۍ سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړه کیږي. همدا راپور وایي چې په هر دوه افغان ښځو کې یوه یې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسني حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحراني وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نور بستې خپرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب، لطیفه شیرزی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم. زه هم خپل سلامونه تاسو سره درنو او دې دن کوم ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو چې واورېدل، یو ان اف پی ای نوی راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال باندې یا همداراز د نورو ستونزو له کبله چې د امیندوارۍ سره تړاو لري مړی کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
په افغانستان کې خو دلایل ډېر زیات دي. اول خدا د څو لسیسو جنگ دی چې زموږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې ښځې نشي کولی په اطراف کې ټول شفخانې او کلینیکونه د منځه لاړل، یا که دي ډېر امکانات یې کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطح ده چې زموږ جنیا او میرمنې ډېرې سواد نه لري. هغه وایو چې تقریبا 90% او یا هم کمی زیات تقریبا ټول په دغه فیصده کې د سواد نه بهرهمند نه دي. همچنان زموږ په هیواد کې د بعض ستونزې نورې دي چې زموږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسیږي، یعنې حداقل د 3 کلنۍ پورې، زیاتره یې په 15 کلنۍ کې، کمتره د 15 کلنۍ نه ودیږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی. یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې، ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري. یعنې هره میرمن باید د 5 شپږ ورونه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهېږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بې وظیفه شوي دي، او هغه میرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوه په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي، ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی هم دی چې بعضې میرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي، یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضې نور فرهنګي مشکلات هم دي چې میرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه پیسې خوراکي مواد کې واخلي، هغه اجازه دې نه لري. دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ دا ټول د دې باعث کیږي چې د یو میرمن حالت ښه شي. علت یې همدا چې په د مرګ میر سبب کیږي. په اول قدم کې خوندزیګان دي، چې دغه خوندزیګان د یا د رپچرونو د کابل دی، یا د دې چې ماشومان ډېر زیږول دي، رحم ځان نه دي جمع کړی، یعنی اتنی رحمي شوی، یا لسري شنه نه دي، یا پارګي چې په دغه کې ټول دي قناتون کې منستر دي، یا دا چې مې دې دې کم خونې او دې د کم خونې د کمې وزنې سبب ډېر یو کم او جمع چې یو زر سي سي وینه کدی بلډ لاس ورکړی دی، نو د دې مرګ سبب ګرځېدلی دی. په دویم قدم کې د جګ فشار درلودل دي، چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جګ فشار د عمل چې مراقبت نه ده قبل عمل کې، یا د جریان د حمل کې مراقبت نه دي شوی، او وخت چې شخصي طریقې دي نو هغه په ان سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی. په دریم قدم کې دغه میرمن زیاتې د انتان نه شروع حفظ الصحه یې نه انده مراد کړي، یا کې ولادت کړي دی په یو دغه صحي کلینیک یا صحي کې مرکز کې نه دی ولادت کړي، یا په کورنۍ کې یا په یو دایي محل سره ولادت کړي چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی. دغه مریضان چې وخت شفخانې ته رسېدل دي نو په حساب سپتیسیمیا دی د منځه تللي، او بعضې مریضان نورې د اشتراکي هم راځو چې قلبي لرلې پانتیناتلې نه درلودو ډاکټر ته نه دي تللي، نن وخت چې شفخانې ته راځي نو د یو ارست قلبي سبب کېدو، یا دیابت، یا هم دا نور مرض چې قبلا نه دي تشخیص شوي او د مرګ سبب شوي دي. ولې په اول قدم کې خوندزی ده، زموږ زیات مریضان د خوندزی د سبب مړه شوي دي.
ښه ډاکټر صاحب، زموږ سره د تلیفون پر لاره لیکه پاته سي، لطفا زموږ اوریدونکي موږ ته زنګ وهي د دوی پوښتنې به هم راواخلو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خور تا ته سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان.
همدرد صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. د نور بس خبرونې موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هرو دوه ساعتو کې یوه ښځه د کوچني پر زیږون باندې مړه کیږي په افغانستان کې. د دغه پر لاملونو او پر دغسې لارو چارو باندې چې څه کېداسې چې باید د دغه مخه ونیول سي. نن په دې خپرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو. تاسو که کومه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړئ.
زه خو د څه خاص پوښتنه دینه نه لرم، خو یو نظر لرم. او دغه لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوامل چې دي وجه سدا دي د مرګ مردان دي دا مخکې تیر دا څلوېښت کاله دا مسله حکومتونه چې په دې ولس باندې ولدغه هغه ده چې کوم بنیادي کار نه ده سوی. او پکر دا پکر دسې پکر دا هغه ورځې ما ته یو کس راغی وی ما دغسې میرمن په ناروغه ده او یو روپۍ مو نه لرم. او دغه مفته کې لینکونه چې دي لا ډېر خدمتونه کوي. خدای جمعې په شپه نه وي، هغه د هغه قسمت ښه نه و. هغه جمعې شپه وه، هغه کلینیک هم پرې بند و. بیا شخصي ته چې لاړو هغه سړي سره ډېر شو ته ویې ما ته ویلې ښه دا اوس څنګه کوم وایه دوه زره روپۍ غواړي اخري وی ما ورتېره ډېر غریب یم مالدای خبره نهسته مریض دې ته ور داخل کړې تا مریض بیا یو کوچنی پیدا سوله هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار یا همداسې خو مشکل هم دی هغه حل کړه. نو پکر چې پیسې سړی سره یو هفته مخکې ښځه بیا وي هلته بستره یې که هغه دیارې زه بې سړی که هغه هر قوم سره تعلق لري خو چې مجبوره یې سړی او کلینیک د کور خوا ته او شخصي کلینیکونه بیا سړی د کور خوا ته او خو ده ته خپل فکر اجازه نه ورکوله. نو زه دغه وایم چې دغه اوس حکومتونه باید دې ته متوجه شي او هرې ستونزې ته د خلکو رسېدل ځکه دا وخت ډېر
هم درد صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ډاکټر صاحب په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټران یې نسته د نسایي ولادي، آیا دغسې پرسونل د روغتیا وزارت لخوا څخه ځای پر ځای سوی دی، ګمارل سوی دی یا ټرین سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي؟
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لرې پرتو سیمو دپاره کلینیک صحي کلینیکونه وي هر اقل هغه میدوایف هلته موجود وي. پخوا یو څه ناڅه هغه منطقو کې چې امنیت و یو څه ناڅه دغه محسسو کارونه کول پیسه محسسو لږ جګ ماشونه ورکول او دغه میدوایف روزل کېدلې حتی زموږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو کېدل او دغه اولیه کومکونه دوی ته تدریس کېدل چې هغه اقل یعنې د فشار تشخیص کړي چې فشار جګ دی، آیا مریض پیسه بوځای ما یا پړسوب لري که نه لري، مریض اقلا یو کمخونی کوله تشخیص کړي. یعنې دغه مریضانو ته هغه د اقل کول چې دوی ریفر کړي دغه خپل نږدې کلینیکونو ته چې دغه فکر کوم بي بي چې ستنه په څو کلینیکونو کې څو ستنه دي چې دغه خپل هغه اول ستنه چې ځکه په دولتونو په مرکز کې قرار لرو یعنې د یو وخت کې ریفر لرو. اوس په دې شرایطو کې بس کوم خاص خبرونه هم نه ده خبره شوې چې څنګه کوشش چې د ضعیفونو خو طبعاً چې هغه پخوا چې وو هغه مسیح بندي شوي دي هغه مدویفونه فعلا کار نه کوي او نو چې د دولت د خونه ګمارل شي دي نه تر اوسه پورې بس کوم خاص خبرونه در لاسه نشر شوې دي. د وزارت سرطانۍ نشر کړی دی د ولایتونو په قریو کې کوم صحي کلینیکونه اوسي او مدویفونه هغه اقل اته وظیفه اجرا کړي دا کومکونه شاید نه وي.
که داسې یوه کیسه راته وکړئ چې تاسو ډېر هڅه کړې وي چې د یو چا ژوند وژغورل سي، هره خوا مو لټولې وي خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه له کبله چې یا روغتیایي تجهیزات هلته په روغتون کې موجود نه وو، د کومو تجهیزاتو د نشتون له کبله ستاسو په نظر باندې ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
اول قدم کې هغه مریضان چې راځي خوندیزي زیات دي خوندیزي. اول قدم د مرد سبب د میرمن خوندیزي ده، د حامله میرمن خوندیزي ده. او دغه میرمن موږ ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره موږ ورته شاک وایو، یعنی حالت شعوري د لاسه ورکوي، فشار کاملا سقوط وي او دهنې اویه تقریبا صفر ته رسېدلي. نو دا مریضونه زموږ دپاره زیاتره زموږ موږ ته چې ریفر کېږي د کابل د اطرافو نه، یعنی غزني نه، مقر نه، یعنی چهار طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دي او د نږدې ولایتونه نه موږ ته ریفر کېږي. ولې دوی په هغه هسې حالت کې راځي چې واقعا یو ډیر بد حالت دی. یعنی هلته وای چې هیڅ تاپلاس کې نشته. زپږه ډاکټرانو هاته د دې حالت کې چې مواجه کیږي زما خپل ډاکټرانو د تک دغه ته ځي بانک د وینې ته ځي او هغه د پاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې چیرې یعنی کوم چا چې ما چې هغه خپل ځین خپل د سوي سي سي وینه ورکوي او دغه مریض ته سره کومه کوي ولې زیات مریض نه چې په دې حالت کې ممکن نه رسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګ یو 50% نه جات ورکړ کې ګوري او 50% نه منځ دي څنګه چې اوی وخت چې موږ په هغه کې سیګ نه هکړ شاک مرغه دې ته چې ما باندې ته څه دلې دي په دې ته د دې ورکول کوم مات نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګ د عملیات مستر سیګ نه هغه خپل شو د لاس ور کوي دا څه دی ورکه شوې دي زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه وکه موږ د پاره دی راغلی دی او ډېر د تاون کې دی موږ هغه ته موږ خپل ډاکټران د پیوازانو د بد سلوک سره مواجه شوي هغه یعنی وحلم خوړلې دي څه یو غیر عملیات چې په عملیات خانه کې په عملیات کې یو رچر مریض داخله کې عملیات هغه د زورواکو جبلې نه دی دا ټول زورواکو د سلا سره داخل دي شفقانی ته راغلي دي د عملیات خانه کې راغلي دي ولا دي د څه کې دا حالت مو کې تر کړی دي ول چې تبا پک کدا څه وظیفه دا موږ خپل وظیفه تر اوسه پورې دا ما ورکړم
شه ډاکټر صاحب کستاس کوم پېښه دا غس په یاد وینه چې تاسو په نظر باندې هله ګورڅ خزده کړ کولای شي چې باید یا تدریس سي یا ونور ته وشو دل سي د تجربې په توګه باندې هغه به کومه یو پېښه وي چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ
ونه زه ته په حساب کوم چې چیرته هغه قابلیت ایا خپل ډاکټران ک په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کیږي کوشش دی ونه چې هغه ته ولادت ورکړي کنه وخت چې د ولادت خپل مرحله دی چې د ملټیپل لپاره یو ساعت او د پلیمی ګریویټی اده د اول پاتې لپاره دوه ساعت په دغه ساعتونو کې مریض ته ام ارزیه بکی او ګوري چې دا ولادت مخ ته نږدې د زور د کار نه دماغ لري یعنی هغه توې چې د درد تشدید سبب ګرځي دا دی نه دی دغه نه اخلي استفاده ته نه کوي مریض یو داسې سنټر ته ولې چې هانته امکانات د دلیل څخه زیاتري یعنی د سزاریان امکانات او بل دا چې د زمون خلک اوس په مرکز کې تقریبا دومره مشکل نه لري یو مسیسه د شل فیصد د مشکل شته چې بعض مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خراب یعنی فیتال دیسټرس حالت موږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کو په حساب سره د سکشنې کو چې د هغه ماشوم ته نجات ورکو او چې مور ته نجات ورکو دلته به دا چې زمونږ خلک ماشوم ډیر غواړي کنه او د عملیات په حساب کوم عملیات کولو تر درې څلورو نهایت پنځه چې تقریبا په وس په افغانستان کې راوځي شوی دی پنځه منه دوه موږ اخلو یعنی دې نه ځري چې هغه په موافقه خاطر کې د مېرمن د دغه نجات او د ماشوم د نجات لپاره و چې خیر دې کدا دې منځ لا شو به بل راوړي دا سی ولادت سره موږ مخامخ کیږو نو د پوهاوی سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه سیمه کې چې واقع ده د دوی لپاره
بل پښتنه په دې اړه باندې تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچنی تولد ته اشاره وکړه دغه ډول پیښه آیا سوي دي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې شزه خپل ژوند له لاسه ورکړي
ولې نه بعض وخت کې د یاد انستیزي په خپل وخت کې ممکن مریض منځل شي او تلل دي د سینې د شي مدي شوی دا سی حالت شته او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې چې چیرته مریض په سزارین کې یعنی زر سی سی وینه ځای کې دل تبیدی ولې کې دا غیر خزیاتې یعنی رحم ځان جام نشي کړی چې زمونږ نه دي اکثرا ګران ملټی پاس دي نو په دا وختونه کې چیرته کومه کې اولیا چې زمونږ زیاته برخه کومه په حساب د دوا او د ویني د پایواز پورې د بلری لکه هغه ورځ چې د لغمان له زنګ وهاله د دوه خلکو اقتصاد ټیټ دی دلته شفخانه کې د دوه امکانات نشته چې موږ هم وینه کور کو مریض ته یعنی څو پاینټ وینه د دې چې د درې څلور اته ته پنځو پاینټ وینه په دغه دا کوم ته پایواز یا باندې کې شفخانه نشي یاد کولی دا موږ ته کبي پایواز د برابر کې د غوینه چې د خپلوان د نور خلکو نه د ماده کې چې دا سیواله ترې نشي مریض د ماده دي
دغه روختونونه چې تاسو پکښې کار کړی دی، داسې ماشینونه یا تجهیزات شته لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یوه ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې مریض د ډیر درد پر مهال باندې د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو دپاره د وروسته د زیږیدو چې دوی ژوندي پاتې سي انکیوبیټر ماشین هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکښې ایښودل کېږي د تداوي په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات شته په افغانستان کې په روغتونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته دی، ولایت ته دکته خبره نیو په مرکز کې شته دی، شخصي ته خو تبان شه دی خو په حساب سرویس خصوصي دی، هغه ده خپل فیس نه مغه بیر اخر څه خریداري کولی شي، ولی په افغانستان کې په دولتي شتخانو کې شته دی، ونتیلیتور هم شته دی، ونتیلیتور نه زیات اوس راغلم چې دغه د کورونا مسله وه، یو د پیګم درې پای دي که څلور پای وینټیلیټور راغلی دي شفانی ته، هغه هم د کورونا وخت کې راغلی دي، انستیزي ماشین هم لرو، انکیبیټور هم لرو، د ماشومانو لپاره انستیزي ټیم هم لرو، یعنی ملالۍ شفخانه یو تشلی شفخانه ده، یعنی په سفه د افغانستان کې په اوله شفخانه ده چې روغتیایي د موږ ماشوم لپاره وړاندې کوي.
ښه، دا هر څوک خو نسي کولای چې ملالۍ زیږنتون ته ولاړ سي ډاکټر صاحب، هغه خلک چې نسي کولای، ستاسو د طالبانو و حکومت ته څه وړاندیزونه دي چې باید خلکو ته یو برابر روغتیایي خدمات وړاندې کړي؟
د طالبانو حکومت هم باید د نورو مملکتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي، جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلیږي موږ په سیاست کې خبرې نه کوو، ولی صحي نظام هم قوي ضربه خوري، لکه اوس چې موږ خلله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسي، صحي شرایط یا کلینیکونه هیڅ شاید فعال نه وسي، فقط په مراکزو کې شاید فعال وسي، او په زموږ شخصانه کې څه د خدای ډاکټران شته دي موجود دي، هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي، چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي، ټرینیان په څلور سطحو کې لرو، اول سطح، دویم سطح، دریم سطح، څلورم سطح او په پنځم سطح کې، بیا نو دوی فارغېږي او تخصص امتحان ورکوي، متخصصین جامعه ته تقدیمېږي، نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکټرانو کمبود نشته.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم را سره دی، دوی به راوخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. باندې وکي ازادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم. د هلمند څخه یې خبرې کوم. خبره ده چې زلته دغه شخصي ډاکټران ډېر یو ظالمانه دغه کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسېږي، چې دوی دغه تجیه کې دغه مصرف په شپږ زره پنځه زره افغانۍ مثلا دوی پر یو دغه ولادت باندې غواړي، هغه هم که یو دومبسته کړی که یو بل داسې یو جزي کار یې کړی، خو دوی هغه یو ظالمانه دغه لري.
مننه علیزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو غږ واورېدی، زه به د دوو نورو اورېدونکو نظرونه هم شریک کړم د اورېدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک له لارې پرې ایښي دي. بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو ته راسو، وخت هم کم دی د خبرونې. خو محمد اشرف علیزی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په نظر د شذو پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی. د ویلې دي چې بل لامل یې بي سوادي ده، او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای چې د شو خوړو نه رسیدل د امیندواري پر مهال د شذو د ستونزو یو لامل دی ګڼي. زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همداراز د ځینو زورواکو ستونزه چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي، ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیایي خدمات بندوي، لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په نظامي ولسوالۍ کې قید کړي دي، د موساخیلو ولسوالۍ خلک یې له روغتیایي خدماتو بې برخې کړي دي. دغه د زبیح الله منګل په دې تبصره کې اورېدونکو زه تاسو ته لولم، ده وروسته لیکلي دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري، حق حقدار ته نه ورکوي، ورته وایي چې محکمې ته ولاړ سي، خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پرېکړه نه سي کولای. په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر هم میل مکړی وو چې حجیر صاحب زموږ د تلیفون او تماس ته هیڅ جواب و نه وایي او وروسته یې تلیفون بند سو. موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون ته جواب ووایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکې کړئ، خو له بده مرغه دوی شرکت ونه کړ چې تاسو دغه پښتنې بې ځوابه پاتې کیږي او بیا به په راتلونکو خبرونو کې هڅه کوو. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره پر بیا مو پر خدای سپارم.